خپل ظرفیتونه لوړ کړي.
د ځوانانو دا ډیر ښه پروګرام دی. مونږ له دغو ځوانانو سره له ډیر نږدې نه کار کوو. کله چې په لومړي ځل دغه پروګرام جوړېدی، د دې له ټولو مسؤلینو سره مونږ یو ځای کار کړی دی. اوس هم ورسره یو ځای کار کوو. چې کوم امکانات مونږ لرو هغوی ته یې برابرو او په یوه ښې همغږۍ سره دغه پروګرام چې دی مخ په وړاندې بیایو. مونږ له هغو ځوانانو نه چې هغه له بین المللي نړیوال سیاست سره علاقه لري په دې پروګرام کې د ګډون وکړي، ترڅو دوی د ملګرو ملتونو لکړنو خبر شي او بیا د افغانستان ځوانان هم په ملګرو ملتونو کې مامورین شي، الته کار وکړي او نړیوال سیاست ته چې دی داخل شي.
خو ګوریدونکو، دا تاند څنګ محمد مروا دا او د ازادي رادیو نورې خبرونه په دې پته هم اوریدلی شي. پی ای ټکی ازادي رادیو ټکی کام او کا فیسبوک ته لاسرسی لري، په دې پته مهم پیدا کولای شي. facebook.com/tandesang. تر بلې تاند څنګ مو په لاس پارم. نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعودا نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي، د دې ونې خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې د جنسي تیری له یوې داسې قرباني مېرمنې سره غږېدلې یم چې په وینا یې په بلخ ولایت کې پرې ډله ییز جنسي تیری شوی او اوس کابل ته د عدالت غوښتلو لپاره راغلې ده. دا چې قضیې اړوندو ادارو تعقیب کړی کنه له مسؤولو ارګانونو څخه به یې واورو. او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واورئ. زه مسعودا نیازی یم. خو په سر کې غوږ شئ همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه راوړوي.
دا ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي د انتخابولو په نتیجه کې د لومړي ځل لپاره یو میرمن د فراه د ولایتي شورا د رئیس په توګه وټاکل شوه. جمیله مینی چې د فراه د ولایتي شورا د رئیس په توګه ټاکل شوې، ژمنه کړې چې د فراه د اوسیدونکو لپاره به له هیڅ ډول خدمتونو ډډه ونه کړي. یوه سړی په جوزجان کې خپله 25 کلنه لور او 40 کلن وراره په تیشي وژلې دي. د جوزجان له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر عبدالمالک ممنون ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا پیښه د فیض آباد په ولسوالۍ کې شوې ده. ښاغلي ممنون ویلي د پیښې لامل تر اوسه معلوم نه دی او په دې اړه لا هم څېړنې کیږي. په بغلان ولایت کې یوه کم عمره ناوې تر یوه کال شکنجې او ځورونې وروسته د میړه له کوره وژغورل شوه. د نجلۍ چې د ټپونو له کبله یې پښې او لاسونه پړسېدلي وو، ویلي تل دا ډول ځورول کېده، خو د خپل عزت د خوندي کولو په خاطر یې چاته څه نه دي ویلي. د بغلان امنیه قمندان جنرال نور حبیب ګلبهاري ویلي پولیسو د نجلۍ د خلکو د خبرتیا پر اساس ژغورلې او میړه یې هم نیولی دی.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې له بشري حقونو څخه سرغړونه او تاوتریخوالی په بیلابیلو ډولونو او رنګونو څرګندېږي. وهل ټکول، بیلابیلو دودونو ته قرباني کېدل، په تیزابو سوځول او بالاخره وژل کېدل د هغه ناوړه عملونه دي چې له کلونو کلونو راهیسې زموږ په ټولنه کې ښځې او نارینه ورسره مخامخ کېږي. خو هغه څه چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې په دې وروستیو کې ترسره کېږي، تر ټولو ناوړه او شرمناک جنسي تیری دی چې مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. د همداسې زړه بوګنونکو پیښو قربانیانو له ډلې نه یوه هم د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ اوسیدونکې مریم ده چې د خپل ګاونډي او یو بل کس لخوا جنسي تیری پرې شوی دی. راځئ لومړی به د مریم خبرې واورو چې څنګه پرې جنسي تیری وشو.
زه 13 کلنه یم. د روژې میاشت په د شپې ویده وم، یو کس زموږ کور ته رادننه شو. هغه سړی زموږ ګاونډی و. کلاشینکوف یې زما په اوږو کې خود او راته یې وویل غږ دې ونه باسي. بیا یې له ځانه سره یو کور ته وړلم. هلته یو کس هم وو. دواړو را باندې تیری وکړ او بیا یې راته وویل چاته ونه وایي که نام را کوم دي. دوی درې ورځې مې له ډاره هېڅ چاته ونه ویل. وروسته مې بیا مور خبره شوه. کله چې پر مریم تیری وشو هغې له ډاره خپلې کورنۍ ته نشو ویلی. له څو ورځو وروسته یې مور خبریږي، مور یې پلار خبروي، پلار یې د بلخ زارې ولسوالۍ ته عریضه کوي. خو دا چې پولیسو څه ورسره وکړل، اغلې مریم وایي
مور مې پلار ته وویل، پلار مې د زارې امنیه قمندان ته زنګ وواهو او د پیښې جریان یې ورته ووایه.
له اختره څو ورځې وروسته قمندانۍ ته ورغلو. کله چې ورغلو زما پلار یې دننه پرې نښود. عسکرو ورته وویل تاسو ته اجازه نشته. قمندان صاحب له جلی نه پوښتنې کوي. کله چې زه دننه لاړم یوازې قمندان په اتاق کې و. بیا یې ما نه د قضیې په اړه پوښتنې وکړې. څو شېبې وروسته د امنیه قمندان په خپل دفتر کې تیری راباندې
وکړ.
کله چې څوک جرم ترسره کوي نو خلک په دې امید قانون او مسؤول ارګانونو ته مراجعه کوي چې عدالت ورسره وشي. خو مریم وایي چې له دې سره د قانون د تطبیق مراجعو هم زور زیاتی کړی دی. ما ورته زارۍ وکړې چې زه مې د خپل مشکل د حل کولو لپاره راغلی یم، خو زما له عذر او زاریو سره سره یې جنسي تیری راباندې وکړ. ما فکر کړی و دوی به له ما سره مرسته وکړي، خو زه نه وم خبره چې دوی هم له ما سره داسې ناروا کار کوي. د قمندان کیسه هیچ چاته ونه کړه. له هغو نجونو سره چې ظلم شوی وي د دې په ځای چې خلک او کورنۍ ورسره همدردي وکړي، برعکس ټول نجلۍ ملامتوي او پیغورونه ورکوي چې ته بدلمنې او بدکاره یې. مریم وایي په کلي کې ټولو پیغور ورکاوه چې ته بدلمنې یې. نوموړی وایي هغه ګاونډی چې په دې تیری کړی و اوس هم آزاد ګرځي.
هغه
سړی چې په ما یې تیری کړی او زموږ ګاونډی دی آزاد ګرځي، مصالح دی او هیڅوک ورته څه نشي ویلی. غم او غوسه زما په زړه کې ده. زور مې ورسره نرسیږي چې قصد ترې واخلم. میرمن یې هم راسره ډیر جنګ وکړ. ویل یې تا زما په میړه تهمت کړی، په زوره دې غوښتل زما میړه سره واده وکړي. په زړه کې مې ډیر درد دی، ډیر ظلم راسره شوی. اوس له خپل پلار سره کابل ته راغلی یم. ښځو وزارت ته لاړم. هغوی راته وویل چې موږ ستا ټول مصارف ورکوو او یوه حمایوي مرکز ته دې لیږو، خو زه له خپل پلاره نشم بیلیدی ځکه په هیچ چا باور نه لرم. د مریم پلار خیرالدین وایي د لور لپاره یې د حقوقتلو په خاطر په مزار شریف کې مختلفو ادارو ته مراجعه وکړه، خو هیچا ورته پام ونه کړ. بیا له مریم سره کابل ته راغی. اوس نږدې شل ورځې کېږي چې په کابل کې دی او د خپل لور لپاره عدالت غواړي.
مریم زما لور ده. تقریبا څلور نیمې میاشتې کېږي چې ظلم ورسره شوی. لومړی مزار شریف کې ډېرو ځایونو ته د عدالت غوښتلو په خاطر لاړم، خو چا مو پوښتنه ونه کړه. بیا مجبور شوم کابل ته راغلم. تقریبا شل ورځې کېږي چې په کابل کې یم. دلته مې په یو هوټل کې اتاق نیولی. د ورځې 1500 افغانۍ ورکوم. نیمه کورنۍ مې هلته په بلخ کې پاتې ده. له حکومته غوښتنه کوم چې زما قضیې ته رسیدګي وکړي.
د مریم د سپینګری پلار په وینا لوی څارنوالۍ بشري حقونو کمیسیون، ښځو وزارت او نورو ځایونو ته مراجعه کړې، خو تر اوسه یې اړوندو ادارو قضیې ته سمه رسیدګي نه ده کړې. خو د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر د ښځو د حقونو د ودې او ملاتړ د برخې مسؤولې مسکا قدری په وینا د مریم قضیه تر اوسه دوی ته نه ده راغلې، او که د دوی دفتر ته مراجعه وکړي نو لازمې مرستې به ورسره وکړي.
خشونتها موارد مختلف دره،
تاوتریخوالی مختلف موارد لري چې له هغوی جملې نه لفظي، رواني، فزیکی او تر ټولو غمناکي جنسي تیری دی چې بدبختانه د جنسي تیری له قربانیانو سره نه یوازې دا چې مرسته نه کیږي، بلکې له بدو عکس العملونو سره هم مخامخ کیږي. او که د عدالت غوښتنه وکړي، متاسفانه عدلي او قضایي ارګانونه هم ښه چلند ورسره نه کوي. د همداسې میرمنو له ډلې یوه هم مریم ده چې تیری پرې شوی، او کله چې لاړه مسؤولو ارګانونو ته یې شکایت وکړ چې خپل حق وغواړي، هغوی هم پرې تیری وکړ. موږ تل د داسې قضیو په اړه د عدالت غوښتنه کړې ده. د مریم قضیه موږ ته تر اوسه نه ده راغلې، خو ښه خبره دا ده چې دلته راشي او هغه څه چې غواړي هغو ته به خپله ورسیږي، او د اوسېدو مناسب ځای هم ورته برابروو، او موږ ښه وکیلان هم لرو. احمد ضیا چې د مریم خپلوان دی او له مریم سره د هغې د قضیې په موضوع کې مرسته کوي وایي مریم له لوی څارنوال سره هم لیدلی دي، او هغوی ډاډ ورکړی چې دوسیې ته به یې په سم ډول رسیدګي کیږي.
در مورد قضیه مریم،
د مریم د قضیه د چړلو پاړه لوی څارنوال موږ تجمنه راکړه، او ویل چې سیمې ته د پیخې د چړلو په خاطر یو هیئت لیږلې ده. خپل لوی څارنوال صاحب هم له مریم سره خبرې وکړي. فکر کوم دوسیه د بلخ استیناف ته لیږل شوې، خو تر اوسه معلومات نشته چې د قضیه چړل تر کومه ځایه رسیدلې. د کورنۍ او چارو وزیر هم له موږ سره ژمنه کړې وه چې قومندان اکرم چې په مریم په جنسي تیری تورن دی، له دندې لرې شوی دی، خو زموږ د معلوماتو لمخې نو وړه اوس هم وسلوال فعالیت لري.
تا دندان مسلح در ولسوالی زاری قرار داره.
خو دا چې د لوی څارنوالۍ لخوا د مریم دوسی ته څومره رسیدګي شوي، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ رئیس پروین رحیمی وایي د مریم د قضیې په اړه څېړنې تکمیل شوي او د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ ته لیږل شوي دي.
دا نجلۍ له بلخ ولایت نه کابل ته راغلي او ادعا یې کړې چې د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې جنسي تیری پرې شوی. د زورواکو له ویرې کابل ته راغلې ده. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ د لوی څارنوال صاحب په حکم څېړنې بشپړې کړې او د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ ته مو لیږلې دي. په مربوطه ولسوالۍ کې به هم څېړنې ترسره شي او د ټولو څېړنو ارزونه به د بلخ د استیناف په څارنوالۍ کې ترسره شي. هر هغه قضیه چې څارنوالۍ ته راجع کیږي تابان هلته تر څېړنو لاندې نیول کیږي، خو څېړنې باید هر اړخیزې او بشپړې وي او زه فکر کوم چې د بلخ د استیناف څارنوالۍ به دا کار وکړي.
په پای کې مریم له اړوندو ادارو عدالت غواړي چې له دې سره ظلم کوونکي اعدام شي. دا همدارنګه وایي خپل کلي ته هم نشي تللی ځکه کلاړه هلته به ووژل شي. هغه کسان چې له ما سره یې دا ظلم کړی باید اعدام شي. زما پلار یو غریب سړی دی، نه زور لري او نه پیسې. که څوک مې غږ وانه وري ځان وژنم. ژوند نه مې نور زړه تور شوی دی. زه په دې امید کابل ته راغلی یم چې له ما نه ملاتړ وشي. خپل کور ته بیرته نشم تللی. که لاړم موږ ټول به ووژني. په سیمه کې ډیری داسې نجونې دي چې ظلم پرې شوی خو له ډاره خپل غږ نشي پورته کولی او نه یې څوک پوښتنه کوي. له مریم سره له مرکې وروسته مو وغوښتل له ښځو وزارت سره چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي هم خبرې وکړو، خو له تماسونو سره سره هغوی خبرو ته حاضر نشول. همدارنګه کورنیو چارو وزارت هم د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. درنو اوریدونکو، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دی. د ځینو کتونکو په وینا دا هغه پیښې دي چې د رسنیو له لارې خلکو ته ښکاره شوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تاوتریخوالي ګڼې داسې پیښې له څار او تعقیب څخه څنډو ته پاتې کیږي. هیله ده هغه کسان چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي یا جنسي تیری پرې کوي، عدلي او قضایي ارګانونه دا ډول قربانیانو قضیو ته په جدي ډول رسیدګي وکړي چې نور څوک د دې جرات ونه کړي چې له ښځو سره دا ډول تاوتریخوالی وکړي. او د خبرونې په پای کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم واورو چې افغان حقوقدان اجمل هوډمن تشریح کړې ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی په دې کې ولسمه ماده د جنسي تیری یا جنسي تجاوز په هکله باندې دی. هغه په دې معنا چې کله یو شخص په یو بالغه ښځه باندې جنسي تیری کوي، دې قانون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون کې هم جزا ټاکل شوې ده. یو څه شدیده هغه په دې معنا چې په لومړي سر کې که چیرې مجنی علیها یعنی هغه ښځه چې جنسي تیری به سوی ده هغه وژل شوې نه وي، په هغه صورت کې دوام حبس باندې شخص محکومیږي. دوام حبس معنا دا ده چې د 15 کلونو نه تر 20 کلونو پورې.
آزادي راډیو لوونه تر وو